있는 아우아지아.
는 아우아지아.
د نن وضعیت د پروګرام مینوالو سلامونه او احترامات می ومنئ. زه سمیع الله جلالزی په نیم ساعت کې ستاسو په خدمت کې یم. تاسو په جریان کې چې په افغانستان کې له یو کال څخه زیات موده کېږي چې په اکثریت برخو کې د افغانستان له شپږم ټولګي څخه پورته انجونې مکتب ته له تګ څخه منع شوي دي. دې کار نه یوازې په خپل افغانستان کې پراخ برګونونه راپارولی دي، بلکې نړۍ هم په همدې موضوع پر طالبانو جدي انتقاد کوي. طالبان وایي چې دوی په یوې تګلارې کار کوي چې د تګلارې له بشپړېدو وروسته به انجونو ته د مکتب د تګ زمینه مساعده کړي، اما کارپوهان وایي چې له یو کال څخه زیاته موده کېږي چې د انجونو د تعلیم وخت ضایع شوی دی. په همدې موضوع نن بحث کوو. زموږ سره له نیکه مرغه په پروګرام کې د پوهنې په وزارت کې د انجونو د تعلیم د برخې پخوانی رئیس اغلې تورپیکۍ محمد همسته. اغلې محمد، ته ښه راغلاس وایم. اما مخکې تر هر څه ستاسې پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راوړم.
ویان احمد الله چوال د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د دیارلس طالب چارواکو د سفر د معافیت په اړه تصمیم نیسي. امریکا، بریتانیا او فرانسه چې د امنیت شورا دایمي غړي دي غواړي چې د طالب مشرانو سفرونه محدود شي، خو روسیا او چین چې هغه هم د امنیت شورا دایمي غړیتوب لري غواړي چې دیارلس طالب مشران پر قطر سربیره دغو دوو هیوادونو ته هم د سفر اجازه ولري. متحده ایالات وړاندیز کړی چې له دیارلس تنو طالب چارواکو څخه باید د اوو تنو نورو په سفر هم بندیز ولګول شي او پاتې شپږ تنو ته د نوي ورځو لپاره یوازې قطر ته د سفر اجازه ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د ملاتړ صندوق یونیسف وای تیره میاشت په افغانستان کې په خوارزواکۍ اخته شاوخوا 50,000 کوچنیان بستر شوي. د یونیسف د خوارزواکۍ د برخې مسؤولې ملنا ګلوین پرون په افغانستان کې د خوارزواکۍ پیښو زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دغه هیواد په جنوب کې د خوارزواکۍ پیښې زیاتې شوې. ګلوین زیاته کړې 15% کوچنیان چې تیره میاشت کې بستر شوي د هلمند او کندهار ولایت اوسیدونکي وو. د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د ملاتړ صندوق د معلوماتو په اساس د 2021 کال د اګست میاشتې څخه بیا تر دا مهاله په دغه هیواد کې په خوارزواکۍ اخته 450,000 کوچنیان درملنه شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یونیسیر په افغانستان کې د نجونو او ښځو د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دې ادارې نن په خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي افغان نجونې او ښځې د محدودیت له لوړو ګواښونو سره مخ دي. د زده کړو او کار د یو شمېر افغان نجونو او ښځو راګرځول له شرعي محرم پرته یې په سفر بندیز او په ښځو په زور مخونه پټول هغه څه دي چې طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې عملي کړي او پراخ غبرګونونه یې راپورته کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری وای افغان نجونې او ښځې له لوړو ګواښونو سره مخ دي چې د دوی په خوندیتوب او هوساینې اغېزې کړي. له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر 120 ډیر کسان په سیلونو کې مړه شوي او تر 250 ډیر نور ژوبل شوي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویان مولوي محمد نسیم حقانی ازادۍ راډیو ته وویل چې د هوا پیژندنې د ادارې د اټکلونو مطابق په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې بارانونه ورېدلي چې د هغو له امله زیات سیلابونه راغلي. د زیاته کړې چې دا سیلونه په ننګرهار، لوګر، میدان وردګ او لغمان ولایتونو کې زورور و. اقانی وویل چې په لوګر ولایت کې سیلابونو 40 کسان وژلي او 10 نور یې ټپیان کړي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مارک سپورتزل ویلي چې د امارت ډېر چارواکي د نجونو د زده کړو ملاتړي دي. فورزل د چین د تلویزیون سره په یوه مرکه کې ویلي چې د په کابل کې د طالبانو سره د حقونو په اړه هیله بخون کې نخې نښانې ګوري. دی وایي چې کله د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال سره ګوري، په ولایتونو کې د والیانو سره او یا په ولسوالیو کې له ولسوالانو سره ګوري، دی تر اوسه له داسې چا سره نه دي کتلي چې د نجونو زده کړو سره مخالف وي. د پاکستان پوځ وایي د دوی د یوه پوځي موټر د چپه کېدو په پیښه کې 9 سرتیري مړه شوي او 4 نور ټپیان شوي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي، دغه پیښه د کشمیر په باغ ولسوالۍ کې هغه وخت وشوه چې سرتیري په پوځي ګزمه بوخت و. په سیمه کې د پوستې یوه مسؤول محمد الطاف ویلي، دا موټر د پوځي کاروان برخه وه چې تر روانېدو لنډه شیبه وروسته چپه شو. متحده عربی امارات وای په ایران کې خپل سفیر سیب محمد از زبه پر راتلونکو ورځو کې بیرته تهران ته لیږي. د ایران او متحده عربی اماراتو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې په تیرو څه باندې شپږو کلونو کې ډیرې سړې شوې. د متحده عربی اماراتو د بندنیو چارو وزارت له اعلامیې سره سم ښې اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه دي. وروسته له هغه چې په 2016 کال کې په ریاض کې د یوه شیعه مولا د ادامېدو له کبله د ایران او سعودي اړیکې کړکېچنې شوې، متحده عربی اماراتو هم له ایران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې سړې کړې. د اوکراین د لوی څارنوالۍ دفتر پرون ویل، د دغه هیواد د استخباراتي خدماتو یو سیمه ییز مشر په خپل کور کې مړ موندل شوی. لوی څارنوالۍ په ټیلیګرام کې ویلي چې د اوکراین د استخباراتو دغه مامور په مرکزي خارګي کروپینیتسکي کې په خپل اپارتمان کې د هغه د میرمنې لخوا وړمه ورځ ناوخته د ډزو د غږونو تر اورېدو وروسته مړ وموندل شو. پولیسو په دې باب څېړنې پیل کړې. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د امریکا غږ رادیو قدرمن اوریدونکو، بیا هم تاسو ته راغلاست وایم. لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل، د نن په کابو نیم ساعت پروګرام کې د انجونو د تعلیم په مسله غږیږو. په دې غږیږو چې ولې طالبانو له شپږم ټولګي څخه پورته په اکثریت ولایتونو کې انجونې له مکتب څخه منع کړي دي. په پروګرام کې د پوهنې په وزارت کې د انجونو د تعلیم د برخې په خوانی رئیس اغلی تورپیکی محمد را سره ده. اغلی محمد، که زما اواز اوري تاسو ته ښه راغلاست وایم. کور مو ودان چې زموږ بلنه مو منل. زه به د سلام تر څنګ لومړی پوښتنه دا وکم چې تاسو څه احساس کوئ؟ یو کال کېږي چې انجونې مکتب ته نه ځي. غواړم اول د ساسي د احساس پروګرام پیل کړو.
سلامونه تاسو تاسو درنو اوریدم کته خوشاله یم چې تاسو سره په دې بحث کې ګډون کوم. طبعا دا چې ما په مارس کې ډېر خدمت کړی او د ټولو وضعیت مارس نه زه په جریان کې یم، پوهېدلم چې څونه د افغانستان خلکو ته، وګړو ته، خصوصا کورنیو ته یعنی زده کړې څونه مهمې او څونه ورته ارزښت ورکوو. زمونږ هیواد یو وروسته پاتې هیواد، څومره ډېرې غوښتل چې په هر ممکنه توګه باندې خپلو اولادونو ته د تعلیم زمینه مساعده کړي. په ډېرو لرو ولسوالیو کې دی څومره هیله مند و، څومره دی ضرورت لرو. همیشه به پیشنهادونه رالېږل چې ښوونځي پرانیزي، صنفونه پرانیزي، زمونږ متوسطه لیسه کوي، زمونږ ابتدایه متوسطه کوي. دا ټول د دغه مواد تیر کړي دي چې یعنې څونه د خلکو هیله منده وه، څونه علاقه وه تعلیم سره. او نو اوس تاسو فکر وکړئ چې دغه حق چې د نجونو نه اخیستل کېږي او دوی دې په مطلقه توګه د یو کال په جریان کې چې دوه تعلیمي کاله دوی د لاسه ورکوي، ما ته ډېر زیات د ژورې اندېښنې او د ډېر خفګان باعث ګرځي. او ډېر زه په دې زه چې ټولې کورنۍ، هر وګړی، هر نجونه او هر د افغانستان کورنۍ په دې ځورېږي او ډېر سخت متاثره دي د واقعنه د دې جریان نه چې په لار کې یو مونږ.
تاسو ولچه معرف کې مو زیات کار کړی دی، تاسو په نظر د طالبانو اومده دلیل به څه وي چې مکتبونه تړل سوي؟ دوی خوایي چې په یوې نوې تګلارې کار کوي چې ظاهرا په هغه کې به یو څه قیدات راځي او ښایي چې یو څه اسلامي مضامین زیات سي، اما دغه تیر د معرف نظام چې مخکې د جمهوریت په وخت کې موجود وو، آیا دغه معرف په اسلامي اصولو په اسلامي ارزښتونو باندې سمبال نه و؟ آیا مشکلات پکې وو؟
طبعا کومنګ زیر شو بدلونونه تحولات په ټولنه کې راځي، اما دومره خلکو ته یعنی خلک نه متاثر کېږي دغه نه چې راته نجونې په کور کې وي. ستای و چې په نصاب کې باندې ستونزې وي، هغه هم د اوسني دولت له نظره. زمونږ د نظره هېڅ ستونزه نه وه. زمونږ یو اسلامي نصاب دی چې ټولو اسلامي علماو پکې کار کړی و، هغې دې پکې نظرونه درلودل، د هغې دې دیني مضامینه هم ټول درلودل، فقه، تفسیر، خپله علوم دیني، تجوید، قرآن عظیم الشان خپله لوستل، دغه ډېر مضمونونه زمونږ دیني وو. او په څنګ کې نجونه په یو اسلامي موزیک کې په یو مکمل حجاب په یو مکمل یونیفورم چې هغه اسلامي بڼه درلودله دوی د ښوونځیو ته تللې. په څنګ کې ښوونځي هغه مسؤون او د امن ځایونه وو چې د زمونږ د کورنیو د اعتبار وړ وو، او دوی خپلې ځوانې لوانې حتی فکر کوم شاید خپل دین نږدو پلوانه کړی ورته اجازه دی نه ورکوله چې پاتې شي او ولاړ شي، اما ښوونځیو ته ورته هغونه اطمینان او اعتبار په ښوونځیو درلودو چې دوی خپل اولادونه ښوونځیو ته لېږل او مطمئن ځای وو ښوونځی د نجونو دپاره. دومره مسؤول وو. ما خپله د څلور پنځو لیسو مدیریت کړی. په ښوونځي کې به یوازینی مسؤلیت د نجونو دا وو چې مکمل مکتب نجونو وو، کارمندان او معلمین ټول ښځې ښځینه وي، په یو مساعده فضا کې دې خپل درسونه لوستل، حتی د مکتب نه بیرون په ماحول کې په کوڅه کې په سړک کې هم اجازه واکمنو خلکو یا پولیسو یا د اودي خلکو نه پرېښودل چې څوک په کوڅه کې هغه ځلې ته ودرېږي یا د کوڅه مخه ونیسي. حتی د بیرون امنیت هم د مکتب نیول شوی و. دونه مسؤول وو تر اوسه پورې دغه مسؤلیت مطلب وکشته دی مهرباني.
اغلی مومنت یعنې تاسو وایئ چې مکتبونه مسؤول و، مضامین اسلامي مضامین هم وو په معرف کې ظاهرا هر څه خو. نو تاسو عمده دلیل څه وینئ ولې طالبان مکتبونه تړلې دي؟ ستاسو په نظر څه غواړي طالبان؟
زما په نظر دا هم زما په کې د نورو ټولو ښځو او کورنیو دا سوال دی چې دلته څه مشکل دی چې دلته غځېږي دغه موده او هر ورځ دا ژمنتیا نشته، دا دلته یو هود نشته او هر ورځ ویل کېږي چې دا شروع کېږي، دا مکتب بیا شروع کېږي. په همدې شروع کولو باندې مونږ تقریبا یو مکمل کال چې کال وو په دې کې، یعنې دوه تعلیمي کاله مونږ دلاسه ورکړل، او ډېر یو لوی فرصت خصوصا نجونو ته چې دغه ډېره مهمه دوره ده، ثانوي دوره، ډېره اساسي سرنوشتازه دوره وه چې دوی په کې مختلف مضمونونه لوستل، او د راتلونکي انتخاب په خاطر آینده کې د پوهنتون په خاطر دوی په کې مهم درسونه دلته باید لوستي وای او عملي په توګه باید ښوونځی ته تللي وای او په عملي توګه یې د استادانو د لارې د زده کړې کړې وای. نو تاسو مونږ دا فرصت د لاسه ورکو، یو لویه تشه، یو لویه خالیګه د دوی په تعلیمي سیستم کې راغله. نو زه فکر کوم چې اراده نشته ده چې ښوونځي پرانیستل شي یو بیرته پیل شي، او نجونې ما مخکې مې لکه کوم بدلون راغلی وای کېدای شي چې دا ښوونځي روان وای. ورو ورو مثلا د یو ورځ کوم فرمان صادر شوی وای، یو ورځ یو جلسه نیول شوی وای، یو تګلاره جوړ شوی وای چې پسته مې په دغه شکل باندې کاندیدات لا تل دغه ټولې نجونه دا اوس حاضرې دي چې هر تغییر د دې ومني، کورنۍ هم په دې ولاړ دي چې که هر نوی شرط موږ دي خو متاز موږ اولادونه
خلاصې. هغه لمومن دې موضوع ته راځم.
دا د ورو په دریان کې
تاسو اشاره وکړه
چې
د مثلا د نصاب بلې زه هم دا ساسي موضوع ته راځم. تاسو خو په د پوهنې په وزارت کې واس، آیا دغه تغیرات خو زموږ مطمئن نیم چې په تیر شلو کلونو کې به حتما په معرف کې راغلي او عملي سوي به، دغه تغیرات تاسو اشاره وکړه چې کیدای شي د مکتبونو په جریان کې هم دا تغیرات راشي، دغه تغیرات کرازی فکر کوي چې دا کلونو وخت ضرورت لري که د دې امکان شته چې د درس او د تدریس په جریان کې دا تغیرات راشي؟
ګورې که یو پالیسي یا ستراتیژي جوړېږي چې دغه د دو ساعتو یا د یو ساعت یو مجلس چې یو میټنګ دغه مشرانه ټول شي یو مجلس ونیسي چې دغه پالیسي را پېشنهادونه دغه د دغه نه به تغیرات راشي، دا د دوه ساعتو خبره ده د یوې ورځې، او دا چې په نصاب کې تغیر راځي دا هم د دوه میاشتو درې میاشتو پلان کې مونږ هر کال نصاب کې تغیرات راوستي دي، سیستمونه تغیر شوي دي، مثلا د اول ټولګي د دوهم درېیم ټولګي په حساب باندې تغیرات راغلي دي، هغه هم د نصاب د متخصصینو کار دی چې یو څو وخته شاید زمانګیر دوه درې میاشتو کې کېدای شي چې په جریان کې دی د هغه نصاب لکه تر اوسه چې هلکان په مخ وړي نجونو هم دغه نصاب په مخ کې وړی شو، دوی دې به هم دا خپل درسونه ویلي، خپل وخت به اجلاس فرصت به اجلاس نه ورکړی، په لار کې به هلته په نوي نصاب کار کېدو هغه تغیرات چې مضمونو کې راتلل په ډېره نورماله توګه باندې به هغه ورته راغلي وای چې دغه مضمونونه پاس دې ولولې او دغه تغیرات راځي، دا هم تاسو موقت دي، دغه ټول خلک وارد دي، تاسو موږ درن لرو سابقدر خلک لرو، هغه خلک چې په دې ساکي دې کار کوي هغه ته دا څنګه خبره نه ده، دا دی یو ساتو د خاص خبره ده چې دغه تغیرات راغلي دي، به دا غي موږ ټول په معرف کې دي زیات دي لږ موږ په دې سالي کالن دې کالن جګړه کې په ټول سیستمونو کې دې څنګه پیدا شي او دې تکانې شي دي، بیا د معرف کې تاسو کوي چې دې زیات څنګه دي اول من له سب تمیرین زای په څنګه بیا زموږ د کیفیت د خونې او زنه د ترلاسه پولیټیکو او په دې باندې د انتقادونه وشو، نو چې کوم د سیو چې په یو راستي موږ هر څار کوو په قرار باندې کېدای شو چې لته داس روانو اندې په خپل خوان دې تل په څنګه وای په حساب کې تغیر راغلی، په څنګه وای په انفورم کې یو ورځ مشوره شو چې دا لباس واغندې، په څنګه وای نور تغیرات راغلی وو، دا ټول د هل لارې لري، دا ټول
اما مکتبونه باید پرانیستی. بله، تاسو مخکې په خبرو کې اشاره وکړه چې کابو دوه تعلیمي کلونه په افغانستان کې د نجونو لپاره ضایع شول او ضایع کیږي، د دې تاوان تاسو غواړم تاسو د دې دوه کلونو د مکتبونو د تړل کېدو په تاوان تاسو نظر واخلم؟ تاوان به څومره تاسو خو پوهیږو چې کانکور ته به ښځینه زده کوونکي نه وي په دوو کلونو کې، طبعا په فاکولتو کې به هم انجونې نه وي، او خصوصا د طب په برخه کې ځکه ضرورت هم په افغانستان کې موجود دی، زموږ ستاسو خصوصنتي ټولنه ده، په اکثریت سیمو کې ښځینه ډاکترانې په کار دي، نو په دې برخو کې خو هم مشکلات رامنځته کېږي، ستاسو په نظر دغه تاوانونه به څومره وي په راتلونکي کې؟
تاوان دومره لوی تاوان دی چې هیڅ وخت نه جبران کېږي او هیڅوک یې نشي جبرانولی، دا یو لوی فقر چې د نجونو نه واخیستل شو او دا کلونه کلونه نه جبران کېږي، ځکه دوی دې لکه یو کال خپل عمر د لاسه ورکړو، دوی دې یو کال خپل وخت ضایع شو، دوی دې په کور کې ناست، دوی دې خپله هغه انګیزې او هغه هیلې د لاسه ورکړلې، مونږ او تاسو پوهېږو چې زموږ په ټولنه کې لوران دی هم ډېر ضرورت و نیاز د ښځې ګډون ته، د ښځو مشارکت ته، د ښځو کار ته، په ولسوالۍ کې، په مرکز کې، په ټولو ساحاتو کې ډېر اشد ضرورت او ډېر نیاز و، تاسو لیدل چې هغه بعضې امکانات ښځو ته ورکړل کېدل، اولیتونه په تقرر کې او په استخدام کې به دې ته اولیت ورکړل، د زیادیت په اساس و، او سابق هم موږ په ولسوالۍ کې داسې ښوونځي درلودل چې د ښځینه په کمبود په ښوونکو باندې اخته وو، او ډېر لوی کمبود و، د ډاکترانو کمبود موږ درلودو، د نرسانو کمبود موږ درلودو، باوجود چې ښوونځي نوي پرانستل کېدل، نوي لیسې جوړېدلې، او ډېر په تلاش باندې دا کار روان و چې ښځو ته کار کېدو، هم دغه تشنه وه پوره شوې، دغه کمبودات هم وو، او اوس په دې حالت کې چې مطلق یعنی موږ بیخي تعلیم بیخي قطع دی، دومره پورته ښوونځي سنفونه نشته، نجونې په کور دي، نو دا فکر وکړئ چې هماغه ستونزه تاسو سل چنده نور هم دغه ستونزه وغځېدله، او دا ستونزه لوی خنډونه پیدا شول، همدا اوس موږ احساس کوو چې ښځینه نرسانې نشته، تاسو په یادي دغه مسلکی خواندای نه نه هم صرف ماته یو چې د زده کوونکو کې فرق دی له وی ود نه څنګه سال د شتلو سره او نه هم نه پوهو وسته ودی نه څه مسلک ته تللی هم دا چې مسلکی دا چې نه هم نه پوهو په څنګه کې په دولسم ته یو لسم یو لسم د زیږې رشته باندې کېدلې څنګه لري زیات هغه خپل انتخاب یې کاو چې کانکور کې کوم رسول ولې اته د لسم څنګه ودی د رهنوار کانکور لسلام دی ود دی پورتنټونو سره عملی ریاضیات فیزیک مثلثات کیمیا لابراتوار کې دی عملی کارونه درلودل ځکه چې یو زیاته برخه د کانکور د ازموینې ساینسي او ریاضیات بخشو نو دا که چېرته مستقیم په عملي توګه ښوونکی په سند کې یعنې زده کوونکو ته یاد نه کړي او دغه مثالونه او تمرینات او دغه د نصاب حل نه شي په سند کې دا مشکله ده نو دا غزيات د تاسو ته دایي په سر مخشل او دا شاید په راتلونکي کې په دایي په انتخاب کې دایي په لیاقت کې دایي په آینده ژوند کې ډېر زیات امیش تاسو ته
د دې وضعیت تاثیرات به طبعا په راتلونکو کلونو کې زیات معلومیږي. تاسو اشاره وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې هم مشکلات موجود و، هم د نصاب په برخه کې مشکلات و، هم د مسلکي ښوونکو استادانو. اوس خو موږ تاسو اورو، که څه هم دقیق معلومات هم د اوس ما سره نشته، اما ویل کیږي چې په زیات شمیر استادان نه یوازې د پانتونونو بلکې د مکاتب استادان هم نارینه او هم ښځینه د تیری وکړل په دې خوا د افغانستان څخه وتلي دي. تیرو مشکلاتو ته په کتو اوس چې استادان هم وتلي دي، غواړم په دې اړه ستاسې نظر واخلم، دا به څومره لوی تاثیر ولري؟ آیا د مسلکي او په کارپو استادانو نشتون به د معرف په خاصه توګه د نجونو په تعلیم باندې څومره ناوړه تاثیر وکړي؟
طبعا دا یو بل لوی کوټه غمیزه وایم، دا یو لوی غمیزه ده چې زموږ هغه کادرونه، هغه پوه خلک، هغه خلک چې د دکترا او مسلې په ترکه کې پورې دي، عالي تحصیلات درلودل، دوی د په خارج کې زده کړې کړې دي، خصوصا ښځینه ته اوس خو د کار زمینه ورته مساعدن ده. دوی خپله مثلا نه غواړي چې د دولت په ودانه کې ښځینه کار وکړي، نو هغوی مجبور دي چې څوک چې چا چې تحصیل کړی وو، چا چې استعداد درلودو، هغوی د وطن پرېږدي. او بله لویه ستونزه دا ده چې د دوی د دولت د تحصیل په خاطر هغه څوک چې خپله روشنفکره دی، هغه څوک چې خپله تعلیم یافته او تحصیل یافته دی، هغوی ټول غواړي چې په اولاد هم تعلیم وکړي. هغه څوک چې د پلان د اولاد د تعلیم په غم کې نه دي، خو هغه خو پخوانم نه غوښتل چې په اولاد تعلیم وکړي، اما هغه څوک چې خپله روشنفکره دی او د تعلیم ښېګڼې ورته معلومې دي او د تعلیم نه یې خپله ګټه اخیستې ده او خپله دولت خپله خپل هېواد ته د خدمت بېلګه ګرځېلي دي، هغوی ټول غواړي چې خپل اولاد یې هم تحصیل او تعلیم وکړي. نو هغوی مجبوره دي چې کډه وکړي، مهاجریت قبول کړي په ډېرو سختو شرایطو کې، هېواد پرېږدي او د هېواد نه بهر ولاړ شي، د اولادونو خصوصا د نجونو د تحصیل په خاطر باندې. او دا زه یو لوی شرم او ننګ ارګنم په یو مسلمان ټولنه کې، په افغان ټولنه کې چې موږ هغه نجونې چې د ځوانۍ په سن کې دي، هغه سن کې دي، باید په محرمه توګه په خپل هېواد کې په خوندیتوب سره درس ولولي، تعلیم وکړي، مکتب کې، دا د دولت مکلفیت دی چې خپلو وګړو ته، خصوصا ځوان نسل ته، د تعلیم او د تحصیل زمینه مساعده کړي، دوی مهاجر شي، نور هېوادونو ته ولاړ شي، په ډېرو ستونزو مخامخ شي، حتی د دوی د مسؤلیت نه وي، دوی د خوندیتوب نه لري. او دوی مثلا زیاتره زه اوس پهندې اخته کې شاهده وم چې یوه زموږ همکاره وه چې دا د وظیفې نه اضافه بات شوه، دوی دوه پېغلې لورانې درلودلې، دواړه خپله کونډه ښځه وه، دواړه لورانې واخیستلې، د هېواد نه بهر لاړل، مهاجر شول، په ډېر سختو شرایطو باندې ایران ته لاړل. خاص زه ډېر په خاطر ځم چې زه مې په اولادونو تحصیل وکړم او زه هم بېکاره شوم. هغه چې دغه اوس په دې تېر هفته کې د وزارت معارف نه تقریبا دوه دوه نیم سوه ښځینه پرسونل اضافه بات شوی دی او بېسرنوشته اوس ګرځي، یعنې
او جبران به هم سختي
تاسو فکر وکړئ. هغه د الکانو په ښوونځیو کې چې لیسې چې وې په هلته چې ښځینه اضافه بد شوي دي، هغه تر اوسه بې سرنوشته دي تقریبا په زړه، او ښځې همدا اوس بېکاره دي، بې سرنوشته دي، خو راتلونکي ورته معلومه نه ده چې دوی سرنوشت ورته کېږي.
او جبران هم سخته ده ځکه مکتب چې تړلی نو نور استادان هم نه راځي. بغل مومند، موږ د نجونو د رواني فشارونو راپورونه هم اورو، ویل کیږي چې په افغانستان کې انجونی اکثریت زیاتره انجونی چې خصوصا په معارف کې دي لشپږم ټولګي پورته دوی په یو ډول رواني فشارونو سره مخ دي. تاسو خو په معارف کې کار کړئ، زه مطمئن یم چې تماس هم لري د انجونو سره، د معارف د خلکو سره. رواني حالت د انجونو سره هم دی په افغانستان کې څومره تر فشار لاندې دي؟
طبعا چه محدودیتون دیر وی تا حد تحصیل، زمین تحصیل نوی تحصیل یو 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 فرصت دیگه دلاس آور کرده، طبعا دی سنزو تالا مخکی گی روانی حالت به طول و فکر کم فکر سر چه بشوی ما تا معلومات یا و تا ما تا مراجع که به زنگون وحی یا تا خون که ما تا زنگون وحی چه که چه که ولی شد چه مشوره خوالی چه مون چه بکن، یعنی دین الار رو کده باوره که جاری اتا دا متعلمین جاری چې موږ خو داسې نه غوښتل، ولې داسې موږ ډېرې هیله مند وو، موږ ډېر خوشبیني درلودله چې شاید موږ په دې فضا کې درس ووایو، اما متاسفانه همیشه موږ د اورېدلو یا همیشه موږ قرباني ورکړې ده. تر اوسه پورې موږ په جنګ کې قرباني ورکوله چې په ډېرو سختو شرایطو کې ښوونځي ته تللو. تاسو فکر وکړئ په مکتبونو کې مصونیتونه وشول، مکتبونو کې شاګردان مصون وشول، په مکتبونو کې امتحاري همدې وشوې، د مکتب تر څنګه بمونه راکټونه وچاودل. موږ خو دغه عمر په جنګ کې تېر کړی، اما بیا هم د مکتب دروازه خلاصه وه، نجونې یو امید درلودو، معلمین تلل مکتب ته، یعنی هغو نه مرمۍ او بمونه دوی د قبول کړل، پاره سخت شرایط دی د ښوونځي ته تلل خپل د هود له لاسه ورنه خپل په خپل د تصمیم ژوندتیا باندې کلک ولاړ وي د نجونو تللې، اما اوس چې هیڅ کومه ستونزه نشته ده، بیا هم بیا د متاسفانه دوی په مخ باندې د مکتب دروازې وتړل شوې. یعنې دوی به رواني حالت طبعا موږ تاسو احساسوو چې څومره به ورته مشکله تمامېږي، او ډېر زیات دا مشکلات ډېر شوي دي، حتی ځان وژنې ستونزې ورته پیدا شوي دي، دوی د خپل انګېزې او خپلې هیلې د لاسه ورکړې دي. موږ د رواني بحث کې چې لکه زه چې پوهېږم ډېر زیات اړتیاوې لري، دوی غواړي چې مشوره غواړي چې موږ څه وکړو، بالاخره څه به کېږي، دا خپله یو سټرس
چې دی
یعنی د رواني مشکلات
څخه کې ډېر لوړه ده،
تاسو ټول دي
ټول کې چې تاسو دې به خپل خوب او خپل ارامتیا او خپل
خپل ضرورت لري چې رواني متخصص ته مشوره
درته لري. درې دقیقې نور هم وخت لرو، دوه پوښتنې لرم، غواړم لاندې ځواب راکړي چې وخت مو پوره کیږي. اوس خو مکتبونه تړلې دي، ظاهرا طالبانو مکتبونو خلاصېدو ته کوم تاریخ هم نه دی ټاکلی. ستاسو په نظر نړۍ څه باید وکړي چې حداقل طالبان د مکتبونو خلاصېدو ته مجبور کړي؟ د نړۍ فشارونه باید څه ډول وي چې بالاخره د مکتبونو د خلاصېدو لامل شي؟
طبعا نړیوال ټولنه باید په دې سترګې پټنی کې، او د افغانستان خلکو ته خصوصا، بیا نجونو ته او ښځو ته، لکه په نوره نړۍ کې چې خصوصا بیا په پرتله په اسلامي مملکتونو کې تقریبا موږ په نړۍ کې 50 اسلامي مملکتونه لرو، د هغې تعلیم ته وکتل شي، هلته د نجونو وضعیت ته وکتل شي چې په کومه توګه دغه لنډو موږ شاوخوا ګاونډیان هیوادونه ټول مسلمان هیوادونه دي، دوی ته وکتل شي چې دلته چې د اسلامي هیوادونه دي او اسلام تر بیرغ لاندې هلته کوم نصاب دی، هلته کوم شرایط دي، باید دوی ته وکتل شي، مقایسه شي چې افغانستان خلک هم د نړۍ وګړي دي، دوی دې هم حقونه لري، دوی دې د خپل لومړني ډېر بنسټیز حقونه اوس دوی دې محرومه دي، باید هغې د افغانستان د خلکو وضعیت ته وګوري او هغه شرایطو ته برابر کی، او د دولت سره تفاهم په لاره
د اجماع جوړ شي نړیواله، د افغانستان
بحث باید نړیوال په اجندا کې لومړیتوب
ورکړي، دې بحث او دې مسالې ته باید ډېره مننه. اغلی مومند، ستاسو له تازه ډېر مننه. کور موادان خبرې مجلبې له بده مرغه وخت په پوره کېدو دی، له تاسو مننه کوم. کور موادان قدرمن اوریدونکو، زموږ پروګرام هم پای ته رسیږي. تر بیا د لا خبره.